مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې او تر هغې وروسته په پیدا شوي صورتحال په اړه باندې درته زیاتره رپورټونه لرو. په خپرونه کې زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم او د قبایلي سیمو له حاله به مو هم خبر کړو، خو روښانه مستقبل خپرونه به هم در خپره کړو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه د ځایناستي ټاکنې پر سر اختلافات پیدا شوي دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه کړې او امریکا پر ځینو روسي وګړو او تنظیمونو نور بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستي ټاکنې پر سر اختلافات برسیره شوي دي. د طالبانو کوټه شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. د ویل د کوټه شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا محمد عمر درویشت کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي.
ملا عبدالرزاق اخوندی غواړي، ملا محمد رسول اخوندی غواړي، زه پخپله غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرداخ مجاهد دی، او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و. هغه هم ناراضه دي، هغه هم طالبان دا غواړي چې د ملا صاحب زوی مولوی یعقوب صاحب مقرر شي.
رحمانی زیاته کړه چې د مشر ټاکنې پر سر اختلاف لوی خبره ځکه هم نه ده چې د سولې پر خبرو دوی ټول یو خوله دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ په یو بیان کې د ملا عمر د مړینې پخلی وکړ. تر دې وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پر ټویټر په یو بیان کې وویل ملا عمر د 2013 زیږدیز کال د اپریل پر 23 مړ شوی و. بیان زیاتوي د ملا عمر مړینه د قطر له طالبانو هم پټه ساتل شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه کړې ده. تېر ماښام د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله وښوده چې د خبرو پړاو ژر ترسره شي. تر دې مخکې تېر مازدیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ول د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوي صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. هلته د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله لودین بیګال مشال رډو سره په خبرو کې پر پاکستان د خبرو ځنډولو تور پورې کړ.
کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغسې بیوه شوی و چې د 2-3 کالو پخوانی مړی دغې ورځ ته راوستو او د دې مرګ اعلان یې وکړو. نو فلزه موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر مؤثر نه ښکاري. دوی که اصلا هغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي.
خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې زیاتوي د افغانستان د سولې لپاره به هلو ځلو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ نن په مری کې خبري وشي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن د ملي وحدت حکومت له مشرانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو له لارې د راتلونکو ټاکنو شفافیت باوري کړي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له مشر شاه سلطان عاکفي سره تر کتنې وروسته ویل ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو ژمنې عملي کړي. اجرائیه رئیس هم عبدالله عبدالله هم وویل د اصلاحاتي کمیسیون کار د افغانستان ولس لپاره ډېر مهم دی. د تخار سرپرست والی خبرداری ورکړی چې که حکومت یې پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو ښایي د ولایت درې ولسوالۍ سقوط وکړي. عبداللطیف ابراهیمي تېر ماښام مشال رډیو ته ویل په اشکمش درقد او خواجه غار ولسوالیو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. دوی ویل د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او نورو ادارو ته یې خپل وړاندیزونه استولي دي. ابراهیمي زیاته کړه چې له 3 ورځو راهیسې په ولسوالیو کې جګړه روانه ده، خو تر اوسه د کابل ادارې څه عملي اقدامات نه دي کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي اوس له طالبانو سره ښه موقع ده چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د امریکا د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تصدیق ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان مارک ټونر بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی طالبان هڅوي چې سوله وکړي او د خپلو واک او متحد افغانستان برخه وګرځي.
We would encourage the Taliban to use this time of opportunity.
دا وای موږ طالبان هڅو چې لدې موقع ګټه واخلي او افغان حکومت سره رښتینی سوله وکړي او په افغانستان کې په سولې زتوګه ژوند وکړي. هغه د افغان حکومت بلنه منلی شي چې د سولې بهیر برخه شي او بل اخره د هغه خپلواک او متحد افغانستان د مشروع سیاسي نظام برخه شي چې نړیواله ټولنه یې ملاتړ کوي.
مارک ټونر زیاته کړه هیواد غواړي چې د افغانستان سولې بهیر بې له ځنډه پر مخ ولاړ شي. امریکا د اوکراین پر سر پر روسیې نوي بندیزونه لګولي دي. په تازه بندیزونو کې د کرایمیا بندر چلوونکي پخوانی اوکراینی چارواکي او د روسیې ګازو یا ګیس یو پخوانی سوداګر شامل دی. د امریکا مالیه وزارت تیر ماښام ویل د شپږویشتو کسانو او تنظیمونو نومونه یې په تور لیست کې اچولي او د هغوی شتمنۍ یې کنګل کړي دي. په تور لیست کې تر راتګ وروسته اوس پر امریکایانو له هغوی سره د کاروبار کولو بندیز دی. چارواکي وایي د دې لیست موخه د موجوده بندیزونو اغیز برقرار ساتل دي. په بندیزونو کې اته تنظیمونه او کسان د روسیې د ګیس نومیالي سوداګر ګینادی تیمچینکو د ملاتړ په تور په نښه کړل شوی دی. پر دې کسان سوداګر تیر کال امریکا هغه مهال بندیز ولګاو چې په مارچ کې روسیې په ناقانونه ډول د کرایمیا سیمه له ځان سره وتړله. د بندیزونو په لیست کې د اوکراین څلور پخواني چارواکي او د هغوی ملګري هم شامل دي چې له پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سره تړاو لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار وایي هیواد یې د اس 300 توغندیو نظام جدیدوي چې ایران ته یې ورکړي. آر آی ای خبری اژانس وایي ولادیمیر کوژین وویل ایران ته د اس 300 فضایي توغندیو نظام تر انتقالولو مخکې به د هغې درجه یا پوړ لوړ کړي ځکه چې اصلي قرارداد اوږده موده مخکې شوی دی. هلته اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې لخوا ایران ته د اس 300 توغندیو ورکولو پر پریکړې د مایوسۍ څرګندونه کړې ده او امریکا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اورئ. د افغان طالبانو مشر ټاکنې پر سر اختلافات پیدا شوي دي.
تور سره جر و غم ناراض دي. غم طالبان دا غواړي چې د ملا سبزي مولوی یعقوب صاحب مقرر شي.
د افغانستان سولې عالي شورا وایي د ملا عمر لمړینې سره د سولې خبرو هیڅ تړاو نشته. د خوست مشرانو او عالمانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ اعلان کړی.
صلح انشاءالله کې دین کېدو وبشي.
په روښانه مستقبل خبرونه کې مو په جرمني کې د تعلیم موضوع څېړلې.
د جرمنی تعلیم چې پوره دنیا کې یو خپل ځانګړی حیثیت لري. تعلیم یې ډېر ښه دی. په پوره دنیا کې منلی تعلیم دی.
له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو د طالبانو د کوټې شورا غړی ملا حسن رحمانی وایي د طالبانو د مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی ټاکل شوی وای. تیر ماښام له آزادۍ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي وویل ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. د ویل د کوټې شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي. رحمانی البته ټینګار وکړ چې د ملا د مشر ټاکنه جزئي مسله ده او د طالبانو په لیکو کې د اختلاف ښکارندوی ځکه هم نه کوي چې د سولې پر خبرو دوی ټول یو خوله دي. احمد تکل معلومات راکوي.
د کوټې د شورا غړی ملا حسن رحماني وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنه یې پرون اعلان شوه. ښاغلي رحماني له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دای او د کوټې د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي. رحماني چې په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و. رحماني چې له کوټې څخه خبرې کولې وویل ملا منصور د طالبانو په یوه وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د د په وینا ډیری طالب مشران د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي.
ډیر دي خو ځکه دغه څه ذکر ورته ملا عبدالرزاق اخوند یې غواړي ملا محمد رسول الله اخوند یې غواړي زه په خپله غواړم او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرده مجاهد دی او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا په ځکه په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر او هغه هم ناراض دي. هغه هم مراتب کسوي خو قلبن دوی دا غواړي چې د زوی د ملا صاحب زوی مولوي یعقوب صاحب مقرر شي.
مولوي حسن اخوند همداراز تایید کړه چې ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا ملا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغ ملا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه هیڅ د صحیح معلومات چاته نه وو چې دی په څنګه حالت کې دی، د صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د خاصو ملګرو په لاس کې وو.
د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره په مری ښار کې پلان شوې وې هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو ملا رحماني وایي په دې برخه کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته.
سولې په مسله کې اختلاف نشته. سولې چې دلته موږ په شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د اوسه د افغانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي، موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په داسې طریقه باندې سولې برحاله شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه پخواله دي هم ویل کېدل، خو دا آوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحمانی د ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئی او کم اهمیته بولی او له هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د افغان طالبانو د مشر ټاکنې پر سر اختلافات او د افغانستان د سولې بهیر موضوع ده او په دې باندې موږ تاسو ته په لږه شیبه کې یو رپورټ بل هم درته خبروم او تر هغې وروسته را سره دوه میلمانه دي، له هغو سره پر دې موضوع باندې د هغوی نظر اخلم. شننه درته درخبرو. د افغانستان د سولې عالي شورا پخلی کړی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو دویم پړاو تر نامعلومې مودې ځنډول شوی دی. بېګاله مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله لودین وویل د خبرو ځنډ د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرو سره هیڅ تړاو نه لري. تر دې مخکې تیر مازیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوې صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ نن په مری ښار کې خبرې وشي. تفصیل احمد تکل.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسما تایید کړ. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله لودین وویل د سولې په خبرو کې ځنډ د ملا عمر له مړینې سره هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او د طالبانو د خوانه هغه په تاریخ باندې وغورځېدل او دا کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغسې په جوړه شوې وه چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغې ورځ ته راوسته او د دې مرګ اعلان یې وکړو. نو فرضا موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ماته ډېر ضرور لرونکی او یا مؤثر نه ښکاري.
د سولې عالي شورا مخکې ویلي وو چې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن په مری ښارګوټي کې په پام کې وې. د سولې د عالي شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځنډ لپاره کار اخلي.
د خلکو دا وا چې په دې مذاکراتو کې به پوربند باندې خبرې کیږي، دلته به څه تعهدات ترسره کیږي او دلته به دغه هیئتونه په خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. نو چونکې دوی که اصلا همغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي او بالاخره اوس نو د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بل پرون نه دی وفات شوی، دا د دوه نیم کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي.
د طالبانو په ډلو کې د اختلافاتو نښې ښکاره شوي دي. دغه ځانګړی موضوع ده او په دې اړه باندې تاسو د احمد تکل رپورټ اورېده. د طالبانو د کوټې شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني تیر ماښام ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. دوی ویل د طالبانو د کوټې شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا عمر درویشت کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره را سره له کابله د استاد ودیر ساپۍ د ټلیفون په کرخه دی. د سیاسیاتو استاد دی د کابل پوهنتون. بل میلمه را سره حسیب شینوار دی د باچا خان سولې او کړکیچ حلولو مرکز په کابل کې غړی دی. تاسو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم.
ډېر مهرباني مونږ خدمت کې وروره سوال نه
ډېره مننه خوشاله اوسې استاد. که تاسو راته دا وایي چې دغه اختلاف حقیقي در تخکاری دا چې را پیدا شوی دی که دا به لنډمهاله یي زر به ختم شي د طالبانو ترمنځ؟
زه فکر کوم چې د هغه ځایه چې دا ټول په پاکستان خاوره کې موقعیت لري دا اختلاف اوږدېدی نه شي او دا به موقتي او ډېر لنډ وخت کې باید فیصله شي. دا علت هم همدا دی چې دا به د طالبانو د آینده راتلونکي په ګټه نه وي چې دوی اختلافات ته خپل ادامه ورکړي. په هر صورت دوی باید د مشرتابه موضوع حل کړي او ټول باید پکې شامل شي، یو لاس وشي چې دوی غواړي افغانستان ته خدمت وکړي، سولې ته خدمت وکړي او مطرح شي په آینده د افغانستان.
صحیح. شینوار صاحب تاسو په دې باندې څه نظر لرئ؟ ساپی صاحب استاد ساپی صاحب چې څه ویلې دا همداسې فکر تاسو هم کوئ که نه؟
ګوري داسې دی چې طالبان مرکزي شورا رامنځته نه شي. د استاد خبره چې هغه به بېرته ډېر زر حل شي ځکه د دوی دوی ته لاس نه لري. زه څه فکر کوم چې د طالبانو په قومندانانو کې به درد رامنځته خپل مرکزي شورا څخه یو خفه شي.
شینوار صاحب ستاسو غږ ما ته ډېر خراب راځي. شینوار صاحب ستاسو غږ ما ته ډېر زیات خراب راځي. کله ځای ته موقعیت ته مو دغه ورکوي تغییر ورکوي. ودیر ساپی صاحب تاسو ته بیا زه راځم. د طالبانو سیاسي دفتر چې په قطر کې دی هغه پرون په بیان کې وویل، بیګا بلکې په خپل یو بیان کې وویل چې د ملا عمر مړینه له دوی هم پټه ساتل شوې وه. دغه د پاکستان طالبانو خو ذکر تاسو وکړه چې دوی به په یو مرکز باندې راغونډ شي سره دغه اختلاف به حل کړي. دا د طالبانو سیاسي دفتر چې په قطر کې دی له دوی چې دغه شی پټ ساتل شوی و، د دوی د ملا عمر مړینه، دغه د دوه ډلې رامنځته کولو خواته لار نه ځي
داسې ښکاري. مګر فکر کوم چې دا به هم د سیاسي لحاظه یو بېلو بېلو ځایو کې مرکزونه جوړېدل وي چې که یو ډېرې روغې ته او جوړې ته سره را نغلل نو بل مرکز به ووایي چې موږ حاضر یو. فکر کوم چې طالبان ټول باید یو اوسي، کدی په قطر کې دي که په دوبای کې دي که په پاکستان کې دي. نه نو بیا هیڅ شی لاسته نه شي راوړلی. بیا به دوی سره مقابله کېږي، ولې چې افغانستان خلک د جنګ نه ستړي دي او جنګ نو د حل لاره نه ده. نو قطر مقامات هم باید دې ته متوجه اوسي او د پاکستان مقاماتو سره دوی باید یو موافقې ته ورسېږي تر څو یو لاسته راوړنه ولري.
صحیح. شینوار صاحب تاسو ویلې چې کېدی شي په واړه ټیټ رتبې مشران د طالبانو له تحریکه بیل شي او اختلاف دغه کې خپلې خبرې ته کله د ادامه ورکوي.
ما وویل چې دغه د ملا عمر د خبرو وروسته خپرول دا باید ټیټ رتبه طالبانو د خپل خرا څخه یو ډول خفګان به احساس کړي او همدارنګه شکمن به شي چې ولې دوه کاله دوی داس چېرېږي د دوی د امرونین د مزي خبر نه ورکړل شوی. نو د دې امکان شته چې ډېر زیات دوربه طالبانو د خپل مرکزي شورا څخه خفه شي او هغوی څخه بېل شي او یا دوه کاله یا به د دوربه طالبان ګډ سره به یو ځای کړي. یعنې او
شینوار صاحب ستاسو غږ ما ته ډیر زیات خراب راځي. ډیر وبخښئ شینوار صاحب، ډیر مو غږ خراب راځي او زه په کې ور باندې نه پوهېږم. موږ به داسې وکړو شینوار صاحب چې تاسو ته به یو ځل بیا زنګ درو، کېدی شي هغې وخت کې ښه شي. ښه ساپی صاحب استاد، تاسو کېدی شي د دوی خبرې نه سم اورېدلې. دوی وویل شینوار صاحب زه چې تر کومه حده پورې پوه شوم چې کېدی شي یا خو دا ټیټ رتبه طالبان چې خفه شي له افغان حکومت سره یو ځای شي او یا هم په بل نوم باندې په بله طریقه باندې جګړې ته ادامه ورکړي. او بل د شک څرګندونې خبره وکړه. دا دوه نیم کاله
دا خبر څنګه پټ وساتل شو؟ ستاسو څه دغه دې څه په څه طریقې باندې داسې خبر دومره لوی خبر پټ ساتل کېدی شي؟
اصل خبر اصل سوال هم دغه دی دی کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان مقامات د دې مرګ نه خبر وو، ولې چې هغه وو د دوی سره همدوی ساتلی وو. حتی دې طالبانو وایي چې مونږ چا ورته نه پرېښودلو، ګوښه شوی وو په همدې او ډېر ترې خبر نه وو تم دې لحظه پورې چې دی ملډه کا ژوندی دی. ټول ویلي دې لامې صادرېدلی چې دی کا ژوندی نه، نو لامې څنګه صادرېدلی چې بېګا پورې همدغه اظهارات دوی کړي دي. نو په دې لحاظ باندې دا چې بیا ولې پاکستان مقاماتو دا ساتلی دی او اعلان کړی په هغه وخت کې نه دی، نو که دا نورمال مرګ وای شاید اعلان کړی وای. نو فکر کوم چې دا غیر نورمال یو مرګ و د ملا عمر، ځکه دوی پټ ساتلی وو چې هم پاکستان ته پرې ملامتي راتله او هم د هغوی هغه اهداف چې نظامي د لارې نه قوت ښودل وو د طالبانو په ذریعه، دا به دوه کاله مخه په ټپه درېدلي وو. په دې لحاظ یې نه اعلانوو. نو اوس وضع د منطقې او د دنیا نړیوالې ټولنې او د افغانستان کې چې تغییر په زحمت کې راغلی، هغه سره ته رسېدلی چې پاکستان نور هغه لوبو ته ادامه نه شوه ورکولی. په همدغه وخت کې پس له اولو مذاکراتو کې د افغانستان لوري سره چې ډېرو موافقاتو ته ځانونه نږدې کړل، بیا یې دا شی اعلان کړ.
صحیح استاد، ډېره زیاته مننه. حسیب شینوار راسه یو ځل بیا د ټلیفون په کرخه دی، تاسو ته هرکلی وایم. شینوار صاحب، استاد وایي چې اصلي موضوع هم دا ده چې دا دوه نیم کاله مسلسل چې دغه د دوی مړینه پټه ساتل شوې وه د ملا عمر او دغه نظامي سلسله روانه وه، نو دغه طالبان چې په کوم جنگ باندې اخته دي دوی ورته جهاد وایي او دوی دا وایي چې په دې وطن کې موږ د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لپاره جنگیږو او یو امیر لاره. دا پښتنه نه را پیدا کوي په خپله چې د امیر په غیر موجودګۍ کې جنگي ستراتیژي څوک اعلانوي، د کم خوانه راځي، څوک دا سلسله پر مخ وړي او کنه؟ بیا اشاره پاکستان ته کیدی شي.
دلته یو لږ ډېر زیاتې ستونزې پوښتنې را پیدا کېږي د ملا عمر د مړینې سره. یوه پوښتنه همدا وه چې تاسو وکړه چې دغه دوه کاله دغه ډله چا رهبري کوله، دغه جنګي ستراتیژي چا جوړوله؟ بله خبره دا چې تېره ورځ د ملا عمر د کورنۍ او د مرکزي شورا لخوا یو اعلامیه خپره شوه د ملا عمر مرګ تایید کړ، او خلکو نه یې غوښتنه کړې وه چې که چېرته د هغوی دوی په وخت کې د ملا عمر په وخت کې یو چا خوړل شوي د هغوی بخښنه وکړي. یوه جالبه خبره پکې دا وه چې هغوی ذکر کړی وو چې ملا عمر یوه ورځ هم د افغانستان څخه وتلی نه دی، یعنې هغوی داسې ویلي وو چې ټول عمر یې همدلته تېر کړی دی. دلته یوه پوښتنه دا پیدا کېږي چې کوټې شورا چې پخپله طالبان هم د کوټې شورا په نوم نوموي، او د کوټې شورا یادل چې کوټه کې ده، هغه چا رهبري کوله؟ ملا عمر په افغانستان کې یوه ورځ دپاره پاکستان ته نه دی تللی، وایي لیکلي کړي چې یوه ورځ دپاره هم پاکستان ته نه دی تللی. دغه د کوټې شورا چا رهبري کوله؟ آیا ملا عمر د دغه شورا غړی نه و، دغه رهبرۍ غړی نه و؟ دلته ګڼې پوښتنې را پیدا کېږي. پوښتنه درې پوښتنه دا پیدا کېږي چې ولې تر اوسه دغه مرګ پټ ساتل شوی؟ څنګه هغه کسان چې اوسو وایي چې ملا منصور په خپله ځان اعلان کړی، هغه خلکو دغه خبر د ملا عمر د مړینې خبر هغه وخت ولې نه راستوره؟ ولې د یو امیر غوښتنه نه کوله؟ که دغه خلکو په دغه اصولو ټول پوهېده. ګڼې ستونزې پوښتنې شته دی چې د ملا عمر د مړینې سره را پیدا کېږي. نه یوازې دا چې د خلکو په ذهنونو کې، بلکې په خپله د طالبانو طالبان د قمندانانو په ذهنونو کې هم دا پوښتنې شته دی چې ولې دغه خبره پټه ساتل شوې وه، یا دوه کاله دوی رهبري چا کوله؟
صحیح استاد ودیر ساپی صاحب، تاسو د شینواری صاحب خبرې واورېدلې. زه یوه بله پوښتنه له تاسو په دغه ځای کې لرم. دا دغه موضوع ملا حسن رحماني چې له مشال راډیو سره د مشال راډیو له همکار احمد تکل سره ځانګړي خبرې کړې دي، بیګا په هغه کې هغه په خپله په پاکستان کې هلته نه خبرې کړې دي، او ده دا ویلي دي چې دی ډېر تنها حالت کې ساتل شوی و ملا عمر. داسې درته نه ښکاري چې د طالبانو یوې ډلې د ملا عمر
دغه مشری یو ډول اشغال کړی و، د دغه امارت اشغال کړی و او د ده په نوم باندې سلسلې جاری ساتلې وې. بیا داسې پوښتنه تاسې ذهن ته نه راځي چې دا به د چا لخوا حمایه کېدی، چا به ملاتړ کاوه د دغه کسانو چې دوی ملا عمر یو قسم نظر بنده کړی و، یوازې ساتلی و او هېڅ طالبان یې ورسره لیدو ته نه پرېښودل؟
صحیح سوال ده. خبر آزاد چې پاکستانی مقامات لومړی سر نه تر دغه لحظه پورې په ټولو شیانو کې لاس لري، واقف دي. دوی مربیان وو، دوی رهنمایان وو، او ملا عمر هم د دوی د خبرو نه تیرېده. نو هغه وخت چې دوی ته معلوم شو چې یو ورځ رسېدونکې ده چې مونږ باید سولې ته غاړه کېږدو، نو ځکه یې ملا عمر بندي کړه، د مریض په نوم یې بندي کړه، په شفاخانه کې واچوو. او دا یې چې ویلې مونږ سره نشته په افغانستان کې دی، دا طالبانو هم څه نه ویلې، چایا چې هغوی ته داسې قناعت ورکړی که ووایي چې پاکستان کې دی بیا نو زمونږ لاسپوس پېژندل کېږي. دا تاسې ومنئ چې افغانستان کې دی، خو دای مونږ سره محفوظ چاته نه ښیو. دوه زره نور دلایل لري چې طالبانو ته به ویلي، او دې کې هم شک نشته چې هغه یوه حلقه د عالی رتبه د طالبانو چې دې مفکورې سره موافق و د آینده دپاره، دغه نن ورځې د حالاتو دپاره هغه اوس هم شته دي. مغه دی چې هغوی د هغوی ځایناس اعلانېږي، مغه دی چې هغوی د سولې پیشنهادونه تاییدوي، او مغه دی چې شرایط هغوی چې څه ورته ویل کېږي هماغه مخکې کوي او لاره په مخ بیایي. دا چې کدوی کې وړو کې اودو کې اختلافات پیدا شي، دا حتمی ده، طبیعي خبره ده. او دا اختلافات باید حل شي. کنه شي څوک چې موافق دي هم ضرر ویني، څوک چې مخالف دي هم ضرر ویني. په مجموع کې په حزبي او کل د ټولو طالبانو په نقص به وي چې کدا اوس پېښه شوې ده او د دې قدرت په سر اوس سره وجنګېږي.
صحیح. شینواره صاحب، بله پوښتنه چې هم را ولاړېږي، هغه داسې کېدای شي چې دا خو به ومنل شي چې د ملا عمر مړینه دوه دوه نیم کاله پټه ساتل شوې وه، دغه ملا اختر منصور او داسې نورو کسانو جنگي ستراتیژي او دغه نظامی عملیات کول، او استاد ساپی چې اشاره ورته وکړه د پاکستان لخوا هم پکې ډېر جوت رول په نظر راځي. تاسې دا نه ګڼئ او طالبان دا دریز لري چې طالبان وایي چې د افغانستان د ولس خلک د دوی ملاتړي دي تر ډېره حده پورې؟ دوی بار بار په خپلو لیکونو کې، په خپلو پیغامونو کې داسې خبرې کوي، او ځان د اسلامي امارت لخوا نه دوی ځان یو مشروع حکومت یا اداره هم ګڼي. مشروع حکومت یا اداره تر دوه نیمو کلونو پورې یو خبر، یو ډېر مهم خبر پټ ساتي. په دغو وسنیو مشرانو باندې د افغانستان د ولس باور که پخوا چرته وو، آیا کمزوری کیږي؟ نه،
ما په لومړیو کې ویل هلته مې غږ بند شو چې دوه طالبان به د خپل مرکزي مشورا باندې په مشرانو باندې ډېر زیات شکمن شي، او اکثره کېدای شي خفه شوي هم وي، ځکه ولې دوه کاله هغوی داسې ملا عمر خبره مینې خبر پټ وساتل شو. او دلته دغه امکان شته یو دا چې دوی شي چې یو ډله چې قمندانان د طالبانو د حکومت سره یو ځای شي، او په دغه تحریک باندې او په دغه کومه حرکت چې دوی شروع کړی په دوی باندې شکمن شي، ځکه دوه کاله څنګه د امیر د نه موجودیت کې دوی جنګ کاوه، دوی مخکې تله او دوی ته دا خبر نه ورکول کېده. او امکان دا شته چې یو ډله داسې ډله را پیدا شي چې د مرکزي شورا نه بغاوت او ځان ته بېل طریق بېل لاره انتخاب. نو دواړو خبرو امکان شته دی. دوه طالبان په خپلو مشرانو باندې شکمن شوي دي، او هغوی ډېر زیات خفه دي چې ولې څخه دا خبر پټ ساتل.
صحیح. ساپای صاحب، په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه هم اوازې ګرمې دي، او د دوی د عملیاتو خبره هم کیږي، او ځینې وسلوالې ډلې هم ورسره یو ځای شوې دي. د دغه نوم لاندې داسې اثر تاسو ته ښکاري چې کېدای شي دغه شینوارې صاحب چې خبرې کوي چې ځینې طالبان ټیټ رتبه که هغه خپي او په جنګي محاذ کې سرګرمي فعالي، دوی له دغه اسلامي دولت تر بیرغ لاندې راجمع شي او افغانستان نور د بې ثباتۍ لوري ته لاړ شي، که نه په سیمه کې تاسو ته داسې حالت ښکاري چې کېدای شي چې د سولې دغه خبرې چې دي دا یوه نتیجه ورکړي؟
داعش خو تاسو ته معلومه ده چې مخکې دې چې د مشر ملا مرګ اعلان شي هم دلته فعالیتونه شروع کړي دي او یو تعداد هغه طالبان قمندانان چې جګړه مارو هغه یو خوا ته تللي دي او د ډېرو نومونه اعلان کړي دي دلته د خپلو والیانو په حساب هغو په حساب یو تعداد لا په جګړه کښې مړه شوي هم دي داعش په افغانستان کښې ځای نه شي لرلی ولې چې افغانستان کښې که هغه څوک جنګېږي که نه جنګېږي هغه باید خپل افغانان وي د خلکو د مینه را وتلي وي او خلک ور سره درېږي هغه هم که حکومت همداسې بې خونده روان وي مرکزي د افغانستان
صحیح
دا دی چې خارجي مجاهد وي که خارجي سیکولر وي خارجي هر څوک وي افغانستان خلک یې نه مني هغه
پروسه نه
شي کامیابېدلی نو بهتره دا ده چې طالبان یو شي قمندې داندې لاړ شي که خبر وو که نه وو خبر دوی د اول نه هم هخوا نه رهبري کېدل
او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي استاد سید ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې استاد ودیر ساپی را سره ول د کابل پوهنتون استاد حسیب شینواری د باچاخان سولې او کړکۍ چلولو مرکز دواړو نه ډیره زیاته مننه د خبرونو لنډیز وخت شوی دی په پېښور کې 10:01 شوي د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستي ټاکنې پر سر اختلافات برسېره شوي د طالبانو کوټې شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل ملا اختر محمد منصور په یوه وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ خو دوی غواړي چې د بلا عمر زوی مولوي یعقوب د طالبانو مشر شي د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه کړې ده تېر ماښام د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې هیله وښوده چې د خبرو پړاو ژر ترسره شي هلته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تېر مازیګر په یوه بیان کې ویل د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوي صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه یې خبرې ځنډولې دي د افغانستان او د پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن د ملي وحدت حکومت له مشرانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو له لارې د راتلونکو ټاکنو شفافیت باوري کړي د تخار سرپرست والي عبداللطیف ابراهیمي تېر ماښام مشال راډیو ته وویل چې که حکومت یې پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړ نو ښایي د ولایت درې ولسوالۍ سقوط وکړي د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي اوس له طالبانو سره ښه موقعه ده چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي امریکا د اوکراین بحران پر سر پر روسیې نور بندیزونه لګولي دي په تازه بندیزونو کې د کرایمیا بندر چلونکي پخواني اوکراینی چارواکي او د روسیې ګازو یا ګیس یو پخوانی سوداګر شامل دی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاحکار وایي هیواد یې د S-300 توغندیو نظام جدیدوي چې ایران ته یې ورکړي اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریو کې د ترهګرۍ پر ضد په پوځي اپریشن لیک کړی او وایي چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن روان دی او د پوځ په وینا چې دې اپریشن کې ډېره کامیابي ترلاسه کړې ده اداریه وایي د پوځ دعوه په خپل ځای خو که وکتی شي نو وسلوالو یوازې پاکستان نه بلکې ټول عالم اسلام په نښه کړی دی او دا وخت یې په دې منطقه کې افغانستان او پاکستان په خپله ولکه کې اغستی اداریې زیاتوي په داسې صورتحال کې پکار ده چې ټول ملکونه د ترهګرو پر ضد یو موټی شي ځکه چې د پاکستان او افغانستان خاورې داسې نوعیت لري چې په دې سیمه کې امن نه وي نو ورسره به ټوله نړۍ په اور ګډوي دریا اخري کې وایي چې پاکستان او افغانستان په منطقه کې د امن لپاره مخلصانه کوششونه شروع کړي دي باید چې عالمي رورولۍ دا کوششونه وستایي او دې لړ کې د امن په ځای کولو او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مرسته وکړي بل پلو جنګ ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي چې د تاجرانو او دکاندارانو لخوا په لومړي او په 5 اگست د هړتال خبرې لا نه دي سړې شوي چې د ټیکسټایل ملیونو د اتارټي مشرانو یوې خبري غونډه کې په 1 اگست د هړتال او ملیونو بندولو اعلان وکړو د دوی وینا ده چې حکومت د مخکې نه د بجلی د غلا او د خرابې کارکردګۍ په نوم په دوی د 50 ارب روپو بوج اچولی دی او په دې بجټ کې نور د 350 ارب روپو ټیکسونه ولګول چې ورسره دوی په نړیواله منډۍ کې د نورو ملکونو د کم قیمت مقابله نشي کولی دریا مخکې لیکي پاکستان کی د ٹیکسونو رجحان ډیر زیات دی چې ور سره ټیکس ورکون کی او نو ورکون کی ټول خلک متاثر کیږي ځکه چې کارخانه دار هر سیس په ګرانه بیا تیاروي او مجبورن یې خلک په ګرانه بیا اخلي بل طرف ته د کار روزګار موقع هم کمی دی او ولس د غربت سره مخ دی نو داسې حالاتو کې کارخانه دار او عام غریب خلکو ته ژوند تیرول ګران دی اداریا اخیری کې وایي چې حکومت له د ټیکسونو طریقه کار واضح جوړول پکار دی او ور سره د غیر ضروري ټیکسونو نه ډډه کول پکار ده چې یو خوا ولس ته په ملک دننه په ارزانه بیه سیزونه میلاویږي او بل طرف ته سرمایه دار او کاروبار خلک په نړیواله منډۍ کې هم د نور ملکونو د مقابلې جوګوي خو دې سره سره کاروباري رورولۍ له هم د هړتالونو نه ډډه پکار ده ځکه چې دې سره په ملکي معیشت بد اثر پرېوځي او دوی له د حکومت سره د مذاکراتو د لار د خپلو مسلو حل راویستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي مجلې د نیشنل انټرست په لیکنه کې د پاکستان او هند پر پوله د نښتو موضوع څېړلې او وایي په 2003 زیږیز کال کې عملي شوی اوربند مات شوی دی چې د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ بحران ته حالات جوړ شوي دي. هلته برطانوي ګارډین ورځپاڼې د طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبرونو ته کتنه کړې او لیکي د هغه په غیر موجودګۍ کې به نه یوازې له افغان حکومت سره د سولې پر خبرو اغیز وشي بلکې ښایي طالبان هم له مشکلاتو سره مخامخ شي. د نیشنل انټرست مجله لیکي د 2012 زیږیز کال له پای راهیسې هند او پاکستان اکثر په سرحدي سیمو کې پر یو بل ډزې کوي. د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2003 زیږیز کال په نومبر کې شوی اوربند نور رسمي نه دی پاتې. پر دوشنبه یا ګل د هند په ګورداسپور ښار کې د پولیسو پر مرکز برید ښیي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی. مجله لیکي پاکستاني رسنیو د دې برید تور پر کشمیري سختدریځو پورې کړ خو دا هم د لشکر طیبه ډلې کار کیدی شي. په لیکنه کې راغلي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه پاکستاني سیال نواز شریف ترمنځ ډیپلوماټیک ملاقاتونه په رسنیو کې زیات ښودل کیږي خو په دې لیدنو کې څه خاص یا د مقصد خبرې نه وي. دا نیشنل انټرست لیکي په داسې وخت کې بحران ته حالات ساز دي په ځانګړي ډول که پر هندۍ خاورې د دوشنبه د ورځې په څیر بل برید وشي او تړاو یې له هغو ډلو سره وي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ورته ترلاسه دی. په لیکنه کې راغلي د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي زیاتېدل ښیي چې په پراخ کچ د پاکستان او هند اړیکې خرابیږي او د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډیپلوماټیک ډګر کې د پرمختګ امکان کمیږي. لیکنه زیاتوي له دواړو هیوادونو سره د اړیکو د استحکام لپاره یوه لار دا ده چې اوربند بیا عملي کړي او په 2001 زیږیز کال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور زیاتولو موافقه شوې وه نو د کنټرول پر کرښې آرامي به په دې لړ کې ښه پیل وي. برطانوي ګارډین ورځپاڼه د خبریالی بیټی ډیم لخلې وایي چې هغې په بیا بیا د طالبانو مشر ملا محمد عمر پوښتنه کړې وه او دا چې د هغه له لوري پوځي ستراتیژي ولې نه اعلانېږي. بیټی ډیم له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د ملا عمر ژوندلیک ولیکي. نوموړې وایي ملا عمر په 2001 زیږیز کال کې په 2015 کې او په 2010 کې پوځي ستراتیژي نه اعلان کړې. ګارډین ورځپاڼه لیکي دې حالت ته په کتو ویلی شي چې کله طالبان په افغانستان کې له واکه لرې کړل شول نو د هغوی لپاره ممکنه شوه چې ملا عمر د هغه تر مړینې وروسته تر اوږدې مودې په رسمي ډول ژوندی وساتي او د بیلګې په ډول د هغه په نوم د اختر پیغامونه خپاره کړي. له دې سره دا هم مشکله شوې چې وویل شي چې د ملا عمر غیر موجودګي به د طالبانو پر ستراتیژۍ او له افغان حکومت سره د سولې په تازه پیل شویو خبرو څه اغېز ولري. لیکنه وایي هغه مهال چې د طالبانو غورځنګ له مشکلاتو سره مخامخ وو او سختدریځو کسانو یې له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره د یو ځای کېدو هڅې کولې لوړپوړو قوماندانانو به د ملا عمر نوم کاراوه چې ویشیدونکې او مخالفې ډلې متحدې وساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د خوست قومي مشران او عالمان وایي د سولې بهیر ملاتړ کوي خو ګیلمن دي چې د افغانستان حکومتي او امنیتي ادارې په دې عمل کې له دوی سره پوره مرسته نه کوي کنه نو دوی غواړي چې په هیواد کې د سولې راوستو لپاره خپل رول ولوبوي. دا خبرې د مشرانو تېره ورځ په خوست کې د یوې غونډې پر مهال وکړې. د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک منظور کړل شو چې پکې له وسلوالو غوښتنه شوې چې بې له شرطه د اوربند اعلان کړي. ټاکل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې خبرو دویم پړاو نن په پاکستان کې وشي خو هغه د عمر مړینې له کبله وځنډول شو. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست د سولې شورا رئیس مولوي حنیف شاه حسینی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د سولې د عالي شورا لخوا په ترتیب شوي کړندود کې ستونزې او د ځایي ادارې او کشفي ارګانونو لخوا د قومي مشرانو او ديني عالمانو سره نه همکاري د دې سبب ګرځیدلی چې وسلوال د بهیر سره په پراخه کچه نه دی یو ځای شوي.
اتر د عمل چې د صلح علي سراج وکړی دی هیڅ امکان نه لري چې سړی صلح ته وطن ته دوس د خوز تر د عمل او د بامیانو د ولایت تر د عمل یو شوی دی دا امکان نه لري. کاکشپی ارگانونا ولایت مقام سپینگیر علماء تا عام تام واک ویر کی چلور شوی ولسوالای تا اخفل پرگرام اسلامی قومی عملی گئی فخوز کی پمیاش کی سلحا دو.
بلخوازین علماء و قومی مشران در سول شورا پا ترکیب او افراد نیوکه کوي او وای چې غړي د اهلیت پر ځای په مصلحت ګمارل شوی دي. قومي مشر میرزمان صبرای وای
د څو په ولا کې چې د صلح شورا تشکیل شوی دی مګر هغه کډرونه هغه شخصیتونه چې هغه په جرګو پیږي په مرکو پیږي د خلکو په درزو پیږي په دا کې اشتراک نه لري.
قومي مشر محمد قاسم زدران د سولې د بهیر پر وړاندې ځینو ستونزو او ننګونو ته په کتو وایي چې افغانان باید د سولې د پروسې بریالیتوب ته بې حوصلې نه شي.
موږ ته څه بویده دي چې د صلح نه ناامیده نه شي. صلح انشاءالله کیدین کېدو وبه شي ځکه موږ ته څه رئیس جمهور چې کوم فکر کړی دی انشاءالله یې سفرې ثمره رغر وتلی دو.
خوست والی حکم خان حبیبي صلح د افغانانو مسلم حق وبال او یا زلبیای پر وسلوالو غږ وکړ چې د سولې بهیر ته ورګډ شي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
من هم حق لرم چې په یو ډاډه او سولې ځای په ځا کې ژوند وکړو. زمنګ ماشومان هم حق لري چې یو تیبل په توګه په خاصتلې باس کې په آرام فضا کې مکتب ته لاړ شي او حتی هغه وسلوال مخالفین ورونه چې خپل اولادونه او کورنۍ له دغه نعمت نه محروم دي زمنګ هغوی ته غېږه خلاصه ده را دي سي او د خپل وطن په آبادولو کې دي وګه په وګه د خپل نظام او د خپل دولت تر شا راځي چې ودرېږي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې د سولې له هڅو ملاتړ شوی او د وسلوالو څخه د اعتماد جوړونې او د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د اوربان غوښتنه شوې ده.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مړه ده اوس هم هلته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ
فیمی ده چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکم بے ختمی گی
مگا پین دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنو کتابتون تا کینی تولو تخفل پلاو غالای چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز ده
دا سولی پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو اوس مخ شوه د ونیز خبرونه روښانه مستقبل په دغه خبرونه کې تاسو ته موږ په جرمنی کې د تعلیم موضوع په اړه معلومات راوړی دي. په جرمنی کې تعلیم څنګه دی څنګه کولای شي شلته داخله واخلي او تعلیم ترلاسه کړي او شرایط یې څه دي دغه موضوع منور شاه څېړلې ده په دغه خبرونه کې. دا تیر ورځ هم درته خبره شوې و نن په تکراری بڼه درته بیا خبرو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړئ.
د تعلیم کارپوهان وایي بنیادی تعلیم د هر انسان د امروزه ژوند تیرولو لپاره بنیادی حیثیت لري خو په نړۍ کې د پرمختګ لپاره اعلی تعلیم او تحقیق ډیر ضروری دی او د دغه لارې پرمختللي هیوادونه د کائنات د بیلابیلو برخو څېړنه کوي چې پکې د انساني ژوند ښه کولو لپاره وسیلې ګوري. په موجوده وخت کې نړۍ د انفارمیشن ټکنالوژي او انټرنیټ له وجې په یو کلی بدله شوې خو د پښتنو په ځینې سیمو کې لا هم د تعلیم بنیادي سهولتونه د نشت برابر دي او د انساني حقوقو ادارې وایي چې په دې جدید دور کې هم د پښتنو په لکونو ماشومان د تعلیم نه بے برخې پاتې کیږي. په دې حالاتو کې بیا د اعلی تعلیم موقع لا نورې کمی دي خو که یو تن استعداد او قابلیت لري نو کولی شي چې د نړۍ د پرمختللي هیوادونو تعلیمي ادارو ته د اعلی تعلیم لپاره ځان ورسوي. د روښانه مستقبل په دې خبرونه کې موږ وخت په وخت تاسو ته د بهر نړۍ د تعلیمي موقعو په اړه تفصیل درکوو. دا وار پکې په جرمني کې د اعلی تعلیم په هکله معلومات اوري. د سوات نورخان چې دا مهال په جرمني کې د کمپیوټر انجینرینګ تعلیم ترلاسه کوي دغه هیواد ته د اعلی تعلیم لپاره د تګ په حق لوی.
دا ډیره مخکنی خبره ده، ما یو پروګرام اوریدلې و د وایس اپ جرمنی نه، دا پریډیو دم پریډیو باندې نو پاغی کوم هغه داسې یو مرګره انوایټ کړی و، هغه دا خبر وکړه چې زه د 12 نه وروسته بیا ما اعلی تعلیم لپاره جرمنی ته اپلای وکړه او د اعلی تعلیم لپاره جرمنی ته لاړو. نو هغه چې کله ما دغه انټرویو واورېدم د هغې نه بعد بیا زما هم دا خواهش پیدا شو او بیا زه لاړم جرمن کونسلیټ ته په کراچۍ کې، هلته کې دا هغو نه معلومات وکړو چې یاره زه جرمن ته تلل غواړم، د دې څه پروسس دی. نو هغو ماته یو دوه کتابونه راکړو چې یو کتاب چې و هغه د جرمني کې چې څومره کالجونه د هغې متعلق و، بل کتاب چې په جرمني کې څومره یونیورسټیان د هغې متعلق و. نو هغه ما سټډي کړو او د هغې سره سره هلته په کراچۍ کې یو جرمن کلچر سینټر دی چې ګوت انسټیټیوټ ورته وایي، د هغې رسم الله کو هلته زه لاړم او هلته چې کله زه لاړم نه هغو ماته نور هم زیات انفارمیشن راکړو او هلته نه ما جرمن لینگویج وکړو، یو کال کورس مې وکړو او د هغې نه بعد چې دی ما جرمن لپاره اپلای وکړه او ماته ویزه ملاو شوه جرمن ته راغله.
نوموړی زیاتوي هغه چې کله جرمني ته تللو نو هغه وخت کې پاکستان کې ډیر کم خلک داسې وو چې انټرنیټ او کمپیوټر ته یې رسایي لرله، خو اوس هر تن د نړۍ د هرې برخې معلومات ترلاسه کولی شي. دا چې په جرمني کې د اعلی تعلیم لپاره په داخله ترلاسه کولو کې یې کومې خبرې بنیادی کردار ترسره کړې، نورخان وایي
زما دپاره چې کوم زما بهر ته به راتلو کې یو اهم رول چې و هغه جرمن زبان چې و هغه زده کولو پلی کړی و، چونکې ما هلته کې یو کال کورس کړی و ګوت انسټیټیوټ کې د کراچۍ نه. نو د هغې نه بعد بیا ما دا خپل د اپلای دغه وکړو، اپلای مې وکړو جرمني ته او په دې کې ما ته ډېره اساني وه د ژبې زده کولو نه بعد.
نوموړی وایي هر هیواد د تعلیم په بېلابېلو برخو کې ځانګړی حیثیت لري. په جرمني کې د ځنې نورو څانګو نه علاوه انجینري هم په نړیواله کچه مشهوره ده.
جرمني کې د جرمن تعلیم چې پوره دنیا کې یو خپل ځانګړی حیثیت لري، تعلیم یې ډېر ښه دی، په پوره دنیا کې منلی تعلیم دی او د دې نه علاوه مخکې به تعلیم چې اوسه په جرمن ژبه کې و، اوس داسې ډېر زیاتې یونیورسټیان شته چې سړی په انګلیش کې سبق ووایي. بل دا شی دی چې جرمني چې دی د هغوی اکانومي ته ډېر زیات انجینران ضرورت دی، او انجینیرنګ فیلډ کې چې دی چې یو سړی انجینیرنګ فیلډ لپاره جرمني ته سټډي لپاره شین دا به ډېره ښه، خاص کر الیکټریکل انجینیرنګ، میکانیکل انجینیرنګ، کمپیوټر انجینیرنګ او داسې نور د انجینیرنګ فیلډس چې دي، په دې کې سړی کوالټي ایجوکیشن حاصلولی شي. جرمني نه ډېر آسان دی، ارزان دی او ایجوکیشن کمپلیټ کول نه بعد چې دی جاب چانسز هم ډېر زیات دي. هلته کې کال ته میلاو نه شي چونکې جرمني هغه ایجوکیشن سټنډرډ دومره هاي دی چې هر ځای کې جرمن انجینران ته جابس میلاویږي.
نورخان وایي په جرمني کې یو زده کوونکی د تعلیم تر څنګه په هفته کې 40 غنټې کار هم کولی شي، خو هغې لپاره بهتره خبره دا وي چې یو تن د جرمني ژبه ویلی شي. نوموړی د نوي کول په نوم خپل پیغام کې وایي چې د خپلو ناکامو زمواري په نوره دنیا اچول مناسب نه دي، هر فرد او ملت د خپل مهنت په نتیجه کې پرمختګ کولی شي.
یو سړی چې محنت کوي، سبق وایي او مخې ته تلو کوشش کوي، نو هیڅوک د هغه لاب نشي نیوي. لکه څنګه چې موږ فکر وکړو ترکی ته وګورو، ترکی به د تیر 10-12 کاله کې ډېره ترقي کړله، ډېر مخ په وړاندې تللې. د دې نه علاوه که سړی خیال وکړي ملایشیا یو ډېر اسلامي ملک دی او ډېر مخ په وړاندې تللی ملک دی او روان دی، نور هم ترقي کوي. نو دا خبره چې یاره یورپ او امریکا او ناټو دا د اسلام مسلمان خلاف تا او دو دا ترقی ته نفری دی، دا خبره صحیح نه ده. که داسې وی نو ولې به ترکی ترقي کوله، ولې به دوبۍ ترقي کوله، ولې به ملایشیا ترقي کوله، ولې به چاینا ترقي کوله.
نور خان په جرمني کې د انجینیرنګ اعلی تعلیم کوي، وایي په پرمختللي هیوادونو کې ځوانان ډېر زیات مهنت کوي او همدغه یې د پرمختګ راز دی. په جرمني کې د اعلی تعلیم په حق له نور معلومات هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه روښانه مستقبل اوري چې پکې دا وار په جرمني کې د اعلی تعلیم په حق لا تفصیل درکو. د لړکې مو د جرمني ډیوس برګ یونیورسيټي کې یو زده کوونکي سره خبرې کړي.
زمان نوم عمر دا عمر داور دا میرلی شمالی وزیرستان او نن سبا دلتا ڈیوزبرگ ایس این یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے پی ایچ ڈی ترا گلے پاکستان ایچ ای سی 90% پروگرام بنے دلتا دوست پی ایچ ڈی پروگرام میں شروع کرا دا
عمر داول نمو پختلی جرمنی تا د تک نولان دی سمره تعلیم او د کوم کوم زاین کړي هغه وای
ما ابتدائی تعلیم د خپل کلی سکول نه ګورمن های سکول ایدک نو التن حاصل کړه بیا ز ایچ سی بی د فاران ګورمن ډیګری کالج میران شاته لاړم نو التن نو دا ډیګری وکړلې بیا هغه نه بعد ما ایڈمیشن شو کای اجازه نه نیوکتی کې کای اجازه نه نیوکتی ایڈمیشن شو التا ما ماستر وکړلو نیشنل انسټیټیوټ اف پاکستان سټډیز نه ماستر سارا ما ایم فل ہم شروع کرو چی ماستر میں کمپلیٹ شو ایم فل کورس ورک میں سنگ کا کمپلیٹ کے دلوں ماتا جاب ہم ملا شو موٹر وے پولیس کے انسپکٹر ہوں زمخ کے ما آگے سارا جاب ہم اور سارا کا بولو وہ ایم فل ہم کا بولو میں ایم فل میں کمپلیٹ شو ڈپارٹمنٹ نہ تنگ شو میٹر وے نہ آگے میں پری ہو دلو یا راغل ایجوکیشن تھا کالج کے لیکچر شو کالج کے بس دلتا دس کا نصیب سے پی ایچ ڈی خواہش میں ہوتی پی ایچ ڈی ہو کر نو هغه ما چې سی دا 90% سکالرشپ نه اوسړي ما یو مرګره دا احسان الله مسعود هغه ما ته یې چې زه راته اپلای وکړ دي شي ته نو بس ما اپلای وکړ نو الله مې ربني او بس راغلی دلته دلته کار کو
د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن یعنی ایچ ای سی بهر هیوادونو کې د پی ایچ ڈی لپاره وظیفه ورکوي عمر داول د دې وظیفو د شرایطو په اړه وویل
دی شرط کو 18 ایئر ایجوکیشن وو مطلب دا چې اتلس کلا ایجوکیشن پاکستان مطابق چې تا ایم فیل کړای په خپل فیلډ کې کوم تا فیلډ وی مطلب سوشل ساينس وی یا نیچرل ساينس چې کوم موږ آرټ ساينس ورته وایي پاکستان کې نو هغه یو کوالیفیکیشن یې غوښتي چې دا دې پوره وي بلې هغه سره چې تا ریسرچ پروپوزل وي در سره نو دا پہلا چې کوم کنډیشن وي یا چې کله موږ دا شي نه جواب کړل اچھا هغه سره یو بل شی دا و چې دا ایچ ایس دا چې کوم دا گیټ وی دا ان ٹی ایس کوم دا هغه رزلټ هم غوښتو هغه مطلب دا چې 70 پورې مارکس چې وي نو هغه کې بیا پاسیبلیټیز دی چې تا شارټ لیسټ چې انټرویو ته شارټ لیسټ
نو موله وای انټرویو ته د تللو نه وړاندې په کار وی چې یو امیدوار په بهرنو یونیورسټو کې د داخلي معلومات او منځوري تر لاسه کړي
په انټرویو ته چې کله شکلیفټ چې هغه کنډیشنل وي ته دا لپاره کنډیشنل وی چې مطلب ته اکسپټنس لیټر پیدا کوي د جرمن سپروایزر نه کاته چې په جرمن لپاره اپلای کړی نو هغه لپاره لګدای چې سړی مهنت کوي مهنت داسې کوي چې څومره جرمني کې یونیورسټي دی ته هغه سرچ کوي ڈپارٹمنٹ سے ڈپارٹمنٹ کی مطابق ٹیچر با کسے کم ٹاپک کم ریسرچ کم ٹیچر کار کبھی وہ آگے انٹرسٹ کا نشتا لگ محنت پہ کبھی تا میل کرے چارا دیسی بام میں کار کول غوڑ ماتا پروفائل چیک کو میرا بنی ہوگی کے بدا سے شارٹ لسٹ چو انٹرویو تھا
د اعلی تعلیم کمیشن چې کله وظیفه اعلان کوي نو په هغه کې د یو شمیر ملکونو نمونه ورکړل شوی وي عمر داول وای دغه کې د درخواست جمع کولو په وخت پوره معلومات او پاملرنه پکار وي
هغه کې د خیال دا کوي چې خو په فارم کې هغه ملک لیکاته چې په هغه تا کوم سبجیکټ ته په ملک شي وي په یونیورسيټي شي وي خلک یې پریفر کوي پروگرام کی بلا ملک فار ایگزامپل منگا پول سے جرمنی ہو آسٹریا ہو فرانس ہو یو سلیکٹ کی کم خالکم مطلب فرانس آسٹریا سلیکٹ کری آگے تا شارٹ لسٹ نیشنل بولے کہ کسی آگے سر سے کولابریشن پروگرام نشتا چاہے جرمنی تمہیں کسان سلیکٹ کری جرمنی آگے شارٹ لسٹ نیشنل بولے کہ جرمنی سر دی پروگرام روان ہو نو دې چې نه دا سړی لګ ال تخ خیال کوي یار کسی چا چا سره پروگرام نه تا او چا سګلستا
عمر داول دا وخت په جرمنی کې په سیاسياتو یعنی پولیټیکل ساينس کې پی ایچ ډی کوي وای په بهر هوادونو او اعلی زده کړو کې هر زده کوونکی په خپل مهنت کوي استادان ورته صرف لارښوونه کوي په کار دي چې پښتانه ځوانان د اعلی زده کړو لپاره د زیات مهنت کولو عادت جوړ کړي په جرمنی کې د اعلی تعلیم په حق معلومات اوري نور تفصیل هم لرو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې درته په جرمنی کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات وړاندې کوو. د دغه هیواد په کولون یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی یو زده کوونکی راته د ځان په حق لا وویل.
زما نوم الیاس دی، زه د پښتونخوا د سیمې تیمرګری اوسېدونکی یم. ما د لسم جماعت نه وروسته بیا لکه د پښتونخوا لومړی کالج چې د اسلامي کالج د هغې نه مې دولسم پاس کړو، او بیا د ملکن یونیورسيټي د هغې نه مې شپاړسم وکړو په بایوټیکنالوجي کې بی ایس آنرس. د هغې نه بعد ما ایم فیل وکړو په قائد اعظم پوهنتون نه، او هلته چې زما کم ریسرچ ایریا وه هغه هیومن جینیټکس وه، ځکه چې د پاکستان کې یا په پښتنو په سیمو کې دا په خپل منځ کې ودونه ډېر کامن دي، نو د هغې په وجه باندې زمونږ په هغه علاقو کې موروثي بیماریانې هم ډېرې دي. په دې کې زما انټرسټ و، او د هغې نه بعد زه المان ته رالم او پی ایچ ډی لپاره.
الیاس احمد وایي که څه هم د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن د جرمني لپاره یو شمیر وظیفې اعلانوي، خو هغه په خپل د یوې بلې وظیفې د لارې دغه هیواد ته تللې ده.
جرمني یا المان چې دا یو لوی اداره لري د ډی ای ډی په نوم باندې، چې هغه د مختلف سکالرشپ ورکوي چې کم غریبانان ملکونو لا یا چې کم ملکونه هغه پرمختګ کوي د هغوی لپاره هم لکه د ماسټر لپاره، پی ایچ ډی لپاره، د ټیچر مختلف پروګرامز وي، او دغه معلومات د هر ملک چې کوم د دې سفارت ته د هغوی په ویب سایټ باندې هم د معلومات وي. باقي زه دلته څنګه رالم، نو دلته په جرمني کې هر پوهنتون چې دی یا چې کومه فیکلټي هغوی خپل یو پی ایچ ډی پوزیشن هم اناؤنس کوي چې هغې ته د ټولې دنیا نه خلکو ته اپلای کولی شي. نو ما په کوم مضمون کې هغه پوزیشن مال هغې په ویب دی، زه په یونیورسيټي اف کولون کې هم د دې په ویب سایټ باندې معمون تو بیا د دې چې ما چې کوم دلته پروفیسر دی زمونږ د پاکستان نه د هغوی سره یو قسمه کولابریشن هم و، نو د هغوی زمانه په سکایپ انټرویو وکړه او زه بیا د هغې نه بعد زما سلیکشن وشو درالم جرمني ته.
الیاس احمد زیاتوي چې جرمني نیغ په نیغه هم د ډی ای ډی په نامه وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ د لارې هر تن په اسانۍ سره لټولی شي. الیاس احمد وای په جرمني کې د اعلی تعلیم په لړ کې ورغلي پښتنو ځوانانو سره د سلا مشورې او پوهاوي لپاره یې یو ټولنه هم جوړ کړې.
دا ګروپ چې کوم نه مونږ په المان کې چې څومره پښتانه دي، کاغه د افغانستان دي یا د پښتونخوا یا په نوم پښتون چې دي، چې کله المان ته راشي نو مونږ په سنه سره طریقه سره دا غ سره کانټاکټ کو، بیا مونږ د ګروپ ته غ ایډ کو. ډېر داسې علاقان دي چې هغه دلته المان ته په خپل خرچه راځي د ماستر دپاره، خو هغوی ته بیا د سکالرشپ پته نه لګي یا هغوی غریبانان بیا به هر کار کوي. نو مونږ کوم علاقان چې هغلته پی ایچ ډی کوي یا هغوی ته د سکالرشپ پته وي، نو هغه مونږ په هغه ګروپ کې د هغې باره کې پوسټ کو، یا چې کوم نوي علاقان راځي نو په یو ښار کې چې مخکې نه پښتون وي نو هغه لکه دغه ځان سره موساتي د اصل بمونتو کې مدد کوي، یا پاولنه چې سړی راشي د ښار د سب د پته ونه نو هغه ګایډ کی، او بل چې د یو ښار نه بل ښار ته کم سوق زی نو موږ د یو بل سره روابط ساتو، یا چاته په یو فیلډ کې څه ګایډلاین ضروري نو هغه په ګروپ کې پوسټ کی، یا زه په دې شي نه پوهیږم یا مال څه ګایډلاین راکې، نو زموږ سره دلته په دې ګروپ کې شپږ علاقان دي چې په هغه کې دیرش پښتانه چې دی هغه پی ایچ ډی کوي، څوک ماسټر کوي، دا په مختلفو څانګو کې د طب په شعبه کې، د انجینرینګ په شعبه کې، د فلسفي په شعبه کې، په هر شعبه کې زموږ سره پښتانه علاقان دي.
نو موله پښتنو ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پښتنو چې کوم زده کوونکي دي، ما پیغام داري چې پښتانه چې کوم دي دا ډېر لوی استعداد لري، او دا په یو میدان کې د چانه کم نه دي، خو زمون سره معلومات مونږ نه لرو. نو چې مونږ تعلیم واغستو زمون چې د کم حالات سره مخامخ یو، دغه حالات مقابله هم په یو شي کولای شو چې هغه تعلیم دی، او د تعلیم چې مونږ کو بهر ته دراتلو د پاره ډېر مواقع دي په هر ملک، نو صرف او صرف چې مونږ فوکس کو په سټډي باندې، نو مونږ زړه نه دی بیلل پکار، مونږ محنت پکار دی، مونږ هر ځای ته رسیدې شو.
الیاس احمد د جرمنی په کولون یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي. وایي د انټرنیټ نه یو تن ډیر په کم وخت کې د ټولې دنیا معلومات ترلاسه کولی شي. نو پښتنو ځوانانو ته هم پکار دي چې د دې نه په ګټه پورته کولو پرمختللي هیوادونو کې ځان لپاره د اعلی تعلیم موقع ولټوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0020221212 1. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.